라디오.
تسمری شپاڑا سن دا سګرادو د ننګوسی کولمبي سهارني خبري مچل کي مزاحمت شي در قربم سهار مو بخير د یوناما مش خبر را راي ورکړي
نن دا فرصت لرو چې د ناورین مخه ونیسو په ډاډ سره ویلای شو چې دا یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري
دی په لاینز ته هم وایي چې د یوې میاشتې په جوړو کې تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي په کندهار کې مو د ملکیانو له حال خبرو په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په خوست کې تر سلو ډېر ډاکتران او ډاکترانې فارغ شول
ډېر د خوښۍ ځای دی ډېرې خوښې یو د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ په تخصص په پروګرام کې هلې ځلې وکړي موږ سره کومک وکړي
تر هر څه مخکې خبرونه افغان ځواکونه په شبرغان کې طالبانو ته د ترنو تلفاتو دور اړولو خبره کوي د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د مشر د وخان مینپال ترور په کلکه وغندل شو او اروپایي ټولنه به د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوزجان نه مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمبول شوي دي د دې وزارت ویان میرویس سنګزي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تازه دمو ځواکونو رسیدلو سره او د امنیتي او د فرعي ځواکونو په انسجام او سره د پولیسي خلکو مرسته او ملاتړ د دې لامل شو چې نه یوازې چې شبرغان ښار له دوی نه بیرته ډېر ژر پاک سي او ونیول سي بلکې دوی ډېر زیات تلفات هم ورکړل تر سلو پورې د دوی مرګ ژوبله رسیدلې ده دوی د شبرغان ښار له سندو څخه په شا وتنبول سو
شغل ستانکسی د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه سونه ویل او طالبانو هم د دې څرګندونو په ارتباط تر اوسه څه نه دی ویلي په افغانستان کې جګړو په وروستیو څوونیو کې زور اخیستی او په دې ترڅ کې پرون د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار د طالبانو په لاس سقوط شو زرنج لومړنی ولایتي مرکز دی چې طالبانو د وروستیو جګړو په ترڅ کې ونیو د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس ترور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وغندل شو د واخان مینپال پرون جمعه په کابل کې په یو تروریستي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو اومانه ووشل شو په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر باربرا وود وارد د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو په بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال وویل
There is evidence of summary killings of government officials.
د هدفي وژنو شواهد شته. د حکومت ترسنوي د مرکز د مشر د واخان مینپال د خوشینوونکو قتل په ګډون حکومتي چارواکي وژل شوی. موږ د اقلیتونو او شذو پر وړاندې د طالبانو د بشري سرغړونو جبري ودونو د ډال په توګه د ملکی وګړو د کارولو او د ملګرو ملتونو پر ودانۍ د حملو له کبله اندیشمن یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وان برندت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او نورو کورنیو او نړیوالو مؤسسو او شخصیتونو هم پر ټولنیزو شبکو په خپلو بیانونو کې د مینپال وژنه په کلکه خندلې ده نړیوالو چاپي خپرونو ته هم د دواخان مینپال نړیوالو چاپي خپرونو هم د دواخان مینپال د وژلو مسله څېړلې ده وړاندې په خپرونه کې دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو روسي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د زمري پښپړسمه د طالبانو د حملو د سختولو د دې ډلې لخوا د بشري سرغړونو او د دې په نتیجه کې د بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنري میشل بشت سره وشغیده د بیان نمخې مېرمن بشلیم د افغانستان پر روان وضعیت چې بشري ناورین رامنځته کړی دی اندېښنه وشوده سلوینیا چې د اروپای ټولنې دورې مشي کوي پرونو ویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اګست په 13مه په خپل فوقالعاده غونډه کې له بلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتېدو په اړه بحث وکړي رویټرز خبري اژانس دا هم مکتوبونو په اساس چې د سلوینیا لخوا د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ته استول شوی وای په دې ویډیو کانفرنس کې به فرونسک یا د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارو او د یوروپول استازي هم ګډون وکړي. د رویټرز د راپور له مخې د دې مکتوب په متن کې راغلي چې د لیتوانیا او بلاروس د سرحد په اوږدو کې د روان وضعیت په نتیجه کې اروپایي ټولنه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ ده او له بلاروس څخه د دې هیواد د حکومت په مرسته د غیر قانوني مهاجرتونو په لاره بدله شوې ده. پولنډ هم د اګست په 15 نیټه پر بلاروس تور ولګاوه چې دې هیواد ته ډېر زیات کډوال اړولي دي. د روسیې ګازپروم دولتي شرکت پرون د اګست په 16 اعلان وکړ چې د سایبیریا په لویدیځ کې د ګاز د پروسس په تاسیساتو کې له اورپیش وروسته بهر ته د ګاز د صادرولو بهیر پست شوی دی. د راپورونو له مخې نوې اورینګوی سیمې ته نږدې په دې په اورپیشه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو روسي رسنیو اعلان کړی چې د بلاروس او پولنډ لارو بهر ته د روسیې د ګازو په صادراتو کې د ورځې یو میلیون متر کموالی راغلی. ګازپروم شرکت له دې مخکې د یامال اروپا د ګاز د پایپلاین په وسیله له یامال ټاپو وزمې څخه د بلاروس له لارې جرمني ته د روان 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په لږه کچه د ګاز صادرات پلان کړي وو. د ګازپروم چارواکو د دې اورلګیدنې د علت د معلومولو په هدف تحقیقات پیل کړي دي. دا سجرډو سهارنۍ خبری مجله په منځني سپه 12.9 او FM 3.5. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د بورا لاینز د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې څرګنده کړه چې د طالبانو له لوري د تیرې یوې میاشتې په جګړو کې تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي دي. د بورا لاینز دا هم وویل که د افغانستان د دې روان ناورین مخه ژر تر ژره ونه نیول شي د دغه هیواد له سرحدونو به واوړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته چې د افغانستان په غوښتنه جوړه شوې وه د بریتانیا استازی طالبانو ته خبرداری ورکړ که خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه پایلو سره به مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرونۍ بیړنۍ غونډه کې وویل د افغانستان جګړه یو خونړي او ویجاړونکي پړاو ته رسېدلې ده. په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ناکراریو له پراخېدو وروسته د افغان حکومت د غوښتنې په اساس جوړه شوې وه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې د بورا لاینز، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې شهرزاد اکبر او د افغان دولت او نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د یوناما مشرې تر ډېره طالبان د وضعیت په خرابېدو ګرم وبلل او ویل هغې ډلې چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د حل ژمنه کړې ده باید د ملکي وګړو ژوند په خطر کې نه وای اچولی. میرمن لاینز وویل یوازې په تیره یوه میاشت کې چې د طالبانو حملې سختي شوي زر تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. میرمن لاینز وویل که د افغانستان د روان ناورین مخه هم د اوس ونه نیول شي نو ناوړه عواقب به یې له سرحدونو وړاندې ولاړ شي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین یوه حالت ته د افغانستان د کېوتو مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای سم چې داسې یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري. زه باور لرم چې امنیت شورا او په ټوله کې نړیواله ټولنه کولای سي د ډیرو ناوړو احتمالاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر طالبان تورن کړل چې په کابل او ولایتونو کې ملکی او پوځي اهداف یو شان په نښه کوي. شهرزاد اکبر د ارک د رسنیو د مرکز پر رئیس دواخان میناپال وژون کې حمله ته د اشاره په ترڅ کې وویل
دا د طالبانو ظالمانه انکار ښیي چې نه غواړي دولتي مامورین د ملکیانو په توګه ومني او په کابل، کندهار، غزنی او نورو برخو کې د هغو وژلو ته دوام ورکوي. په ورځني ډول د جګړې له قوانینو پر سر غړونو سربیره په افغانستان کې د بشري حقونو له سر وړنې تر برید لاندې دي او د جګړې له پراخېدو سره د محدودېدو په حال کې دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د امنیت شورا د بحثونو هرکلی وکړ.
موږ په یوه خوله د امنیت شورا د دې او پخوانیو بیانونو هرکلی کوو چې وایي په افغانستان کې به داسې یو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته ورسیږي او هیڅ هیواد به داسې حکومت ته مشروعیت ورنه کړي مګر دا چې په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی وي.
د امریکا استازي غونډې ته وویل طالبان باید له نړیوالې ټولنې دا واوري چې له پوځي لارې د دوی حاکمیت او د طالبانو د اسلامي امارت راتګ د منلو وړ نه دی. او د برتانیا استازي وویل طالبان باید په دې پوه شي چې که خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي نو ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي، او زیاته کړه چې برتانیا به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته رسیږي. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره پرونی بیړنۍ غونډه د افغانستان په غوښتنه او د هند په نوښت چې د امنیت شورا دورهی مشري کوي جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او نورو هیوادونو استازو په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو د یوناما د استازي دیبورا لاینز په وینا واورېدل چې په تیرو څلورو اونیو کې د طالبانو له بریدونو سره تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي دي. تر هلمند وروسته شایي د وروستیو جګړو تلفات په کندهار کې زیات وي. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو دریو اونیو کې د جګړو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون 533 ملکیان په ټپي حالت کې واورل شوي چې له دې جملې 145 کسانو په روغتون کې سا ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن عمر شاه د کندهار د جړی ولسوالۍ د شاه غادرایی په سیمه کې په مرمۍ وشتل سوی. عمر شاه چې په لاس کې ټپي سوی دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی. محمد ظریف د کندهار ښار په ومنهی کې د زوی او وراره سره یو ځای په خپل کور کې د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپي سوی. هغه وایي په کور کې اتلس کسه وچې څو هوانونه یې پر کور ولګېدل. د زوی او وراره یې ټپیان کړي چې وروسته یې وراره په روغتون کې سا ورکړه. شیر محمد هم د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د هوان په مرمۍ زخمی سوی. هغه وایي د هوان د لګېدو په پیښه کې یو زوی او اخشی وژل سوي دی او کوچنی لوری ټپیان سوي. د کندهار د میرویس روغتون امیر ډاکټر محمد اوس فرهاد وایي په تیرو درو اونیو کې د جګړو له امله دوی ته 533 ټپیان وربړل سوي چې له دې جملې 145 تنه وژل سوي او پاتې نور په روغتون کې بستر او ځینې یې تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت سوي. هغه وایي د وژل سوو او ټپیانو له جملې 15 ښځې او 105 کوچنیان دي. په کندهار ښار کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او هر ورځ د دواړو خواوو په ډزو او هوایي بریدونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د تېرې سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کندهار او هلمند کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه وښودل. په عین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو درو اونیو کې د جګړو له امله د بېځای سوو کورنیو شمېر تر 2000 زیات سوی.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس ترور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پرون په کلکو ټکو وغندل شو. د وخان مینپال په کابل کې تیره ورځ په یو تروریستي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووشل شو. نړیوالو چاپي خپرونو هم دا مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
د نړۍ ګڼ شمېر چاپي او الکترونیکي رسنیو د افغانستان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د رئیس د وخان مینپال پر وشل کېدو راپورونه خپره کړې دي. مینپال چې له 2016 څخه تر 2020 پورې د آزادي راډیو خبریالو پرون په کابل کې ووشل شو او مسؤلیت یې طالبانو په غاړه واخیست. انډیپندنت ورځپاڼه او د آزادو مطبوعاتو ژورنال د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستي چې د مینپال په وژلو کې د خپلې ډلې لاس لرل تایید کړی دي. فری پریس ژورنال یا د آزادو مطبوعاتو ژورنال د مینپال ترور ته په اشارې لیکلي افغانستان د ژورنالستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. په وروستیو کې د طالبانو او داعش له لورې په دغه هیواد کې پر ګڼ شمېر خبریالانو او نورو ملکیانو بریدونه شوي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼې هم په دې موضوع لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي په وروستیو کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبان په غاړه نه اخلي، خو حکومت دا ډله په دا ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا ورځپاڼه د مینپال ترور په وروستیو میاشتو کې پر ژورنالیستانو او د بشري حقونو پر فعالانو د حملو دوام بولي. وروسته لدی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د طالبانو ویندوی نه دی، قریشی وویل چې طالبان په افغانستان کې داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو د قریشی دا خبره په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو له انتقادونو او ملنډو سره مخامخ شوه. ځینو پوښتنه کړې چې قریشی په دې څنګه پوهیشي او ولې پر طالبانو دومره ډاډه دی. ځینو نورو بیا لیکلي چې قریشی د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، خو د پاکستان حکومت ژر په دې موضوع عکس العمل وښود او ویل چې د قریشی خبرې پاکستانی او افغان رسنیو تحریف کړی دي. د پاکستان حکومت وضاحت ورکړ چې قریشی په اصل کې ویلي و چې هیڅوک نه غواړي چې داعش ډله وده وکړي. د افغانستان حکومت نه غواړي، طالبان نه غواړي او ایران هم نه غواړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی د افغانستان حکومت ته د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د فوري اقدام وړاندیز کړی دی. د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې تر 50 د زیاتو رادیوګانو او تلویزیونونو فعالیت درول شوی او یو نیمه رسنۍ چې د دغو 50 رسنیو په منځ کې خبرونه کوي هغه هم یوازې د طالبانو تبلیغات خبروي.
د افغانستان په غسیم کې چې جګړه نشته او یا جګړې کمی دي، هلته بیا ښه خبرونه لرو. په خوست کې د طبي زده کړو لیوې خصوصي مؤسسې څخه د 40 نجونو په ګډون 103 تنه ډاکټران فارغ شول. په خوست کې ډاکټران او روغتیایي مسؤلین د دې کسانو فارغېدل په ځانګړي ډول د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د طبي زده کړو لیوې خصوصي مؤسسې څخه لسګونه ښځې او ځوانان د ډاکترانو په توګه فارغ شول. د خوست د ډاکترانو او روغتیایي مسؤلینو په وینا په دې سره به نه یوازې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکترانو د کمښت ستونزه هواره شي، بلکې له دې لارې به خلک له معیاري او اساسي روغتیایي خدمتونو برخمن شي. په خوست کې د احمدشاه عبدالي د طبي زده کړو مؤسس پوهان بادشاهزار عبدالي آزادۍ راډیو ته وویل
د موږ لرې پرتې سیمې که د خوست دي او که د ټول افغانستان د نورو ولایتو دي، ښځینه ډاکټرو ته په کمه اندازه لاسرسی لري، ځکه خو موږ هڅه کوو چې هر کال 100 نفرو نه 50 نفره موږ خویندې د کانکور له لارې ونیسو، کامیابې کړو تر څو د مور او ماشوم مړینه راکچه شي، تر څو په لرې پرتو سیمو کې خویندو ته خصوصا اوناسو طبقې ته هغه ښه خدمات عرضه کولی شي.
د طب له رشته څخه فارغ نجونې او ځوانان هم دې ته خوشاله دي چې دوی ته په خصوصي سکتور کې د طب د زده کړو زمینه برابره شوه. ایوا تر فارغ زینب غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د ستاژ او نورو زده کړو د دوام زمینه برابره کړي.
حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته په ملکي شفاخانه کې تخصص زمینه مساعد کړي ترڅو موږ په خپل ولایت کې په آرام سره تخصص وکړو. موږ خپل وطن خدمت په خاطر طبي لري نه موږ په هر ساحه کې موږ غوړو چې خپل هیوادوالو د پوره مرستو کې غوښتنه کوو. موږ کوم موږ د دې پر آماده یو چې موږ ته زمینه مساعد شي.
یو بل فارغ شریف هم خوشاله ده چې په خپل ولایت کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر د خوښۍ ځای دی، ډېرې خوښې یو. د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته تخصص په پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي د راتلونکي تخصص لپاره. بیا هم ټول خوښ ته دې مبارک وي، ټولو خویندو ته دې مبارک وي.
نصیر الله مندوزی چې د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو د مؤسسې د څلورمې دورې عمومي اول نمره فارغ شوی وایي:
علم دا د مسؤولو چارواکو د مؤسسې د محترم رئیس صاحب او د نورو چارواکو څخه ترڅو موږ سره په دې هغه کې نورې هم همکاري وکړي. خصوصا په دې اوس وخت کې چې موږ ستاج په مخ کې لرو او په راتلونکي کې وکولای شو چې د دې ملت دپاره یو ډېر څه لاسته راوړنې راوړو، او هغه مشکل چې د طبابت په برخه کې په خوست او په ټوله کې په افغانستان کې موجود دي د هغې دپاره حل لاره پیدا شي.
په خوست کې د پاملرنې مؤسسې مشره رشیده ثاقب وایي که چیرې د روغتیا په ډګر کې اوس وخت له لس کاله مخکې سره پرتله شي نو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
یو لسیزه مخته هغه پرمختګونه چې نه وو ولې خوست لیدل کېږي چې ساری نه لري. موږ په طبابت بخش کې خصوصا په نسایي ولادي بخش کې چې ډاکټر خیاندې ضرورت و اشد پاکستان ولا موهنت دی وړل کېدلې او طبابت د خطر موږ فعلا د پوره یعنی هیڅ داسې ضرورت نه چې نور ولایت نه موږ ډاکټر صاحبونه خوست پر غوړو ده کډرونه موږ د پوره هم بستي او موږ هم نور ولایت ته ورکولای شو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو هم ټولنې ته د لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو ډاکترانو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا خبری مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. د ازادي راډیو پرې خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو او لوی وطن سره پکې لوی میرمنې سره پکې خواله لرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، بیا هم د افغانستان مربوط یو مطلب: د ایران نوی ولسمشر په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې د ملاتړ ترڅنګ د یوې ګډې طرحې پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. ابراهیم رئیسی پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره له کتنې وروسته وویل تهران او نوی ډیلی د سیمه ییزو ګټو په برخه کې د نظر یووالی لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې هند د امنیت شورا د دورې مشر په توګه د ډیپلوماسۍ له پلوه په یوه حساس دریځ کې دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې ملاتړ وکړ او په عین حال کې د نوی دلی او تهران د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د یوې ګډې طرحې پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی رئیسی چې د پنجشنبه په ورځ لوړه وکړه، پرون د زمري په 14مه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره چې د لوړې په مراسمو کې د نوی ډیلی په استازیتوب ګډون کړی و تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې د ایران او هند ترمنځ د سیمه ییزو ګټو په مسله کې د نظر یووالی شته. جی شنکر په داسې حال کې تهران ته په 2 ورځني سفر ولاړ چې هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر په توګه په یو حساس ډیپلوماتیک موقف کې دی او برتانیا او متحدو ایالتونو د عمان په سواحلو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید په اړه چې تهران پرې تورن دی د امنیت شورا د بحث غوښتنه کړې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د ایران د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې ابراهیم رئیسی له ښاغلي شنکر سره په کتنه کې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د هند او ایران ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اهمیت ټینګار کړی. بیان د ښاغلي رئیسی له قوله زیاتوي چې ایران او هند کولای شي په ټوله سیمه او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولري. د ایران د ولسمشر له قوله هم دراز ویل شوی دی چې تهران په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې د نوی ډیل د ونډې هرکلی کوي. رئیسی همدراز ویلی چې د افغانستان خلک باید خپل برخلیک په خپله وټاکي او ادعا یې کړې چې که امریکایان شرایط خراب نه کړي دا کړکیچ په اسانه حل کېدای شي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې په 2019 کال کې وروسته له دې چې د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هند له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړل د دواړو هیوادونو اړیکې سخت زیانمن شول. ایران د دې بندیزونو تر وخته د هند د اړتیا وړ انرژۍ له دریو لویو چمتو کوونکو هیوادونو څخه و. د ایران رژیم همداراز د هند له لوري د چابهار بندر د رغونې د سوکه بهیر له کبله خوښ نه دی، خو د ایران نوي ولسمشر ویلي چې له هند سره پراخو اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، خو رئیسي زیاتوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ګډو همکاریو یو پلان ته اړتیا لیدل کیږي. اس جی شنکر له ولسمشر رئیسی سره تر کتنې وروسته په ټویټر ولیکل چې هند له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نوي ولسمشر له ټیم سره د ګډ کار په تمه دی. د ایران د جمهوري ریاست دفتر د ښاغلي شنکر له قوله ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اوسنۍ کچه مطلوبه نه ده، او زیاتوي چې د ایران جدي ارادې او د دواړو هیوادونو د ولسونو ګټو ته په پام سره هند غواړي د نوي ډیلي او تهران ترمنځ اوږدمهاله همکاري پراخه شي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوجان له مرکز شبرخان ښار څخه په شا تنبول شوي دي. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا سل تنه طالبانو ته مرجوب لاغوښتې ده او تر دې وروسته دوی د ښار له څنډو پښه شوي دي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس ترور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وغندل شو. د وخان مینهپال پرون په کابل کې په یو تروریستي برید کې چې مسؤلیت یې طالبان ومانه وغوښتل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وروستي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر پرون د زمري په 14مه د طالبانو